دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
لوستونکو سید سلیمان شاه په داسې حال کې چې د یوکران په ختیس کې د روسي ځواکونو او د یوکران د پاوز ترمنځ درندې جګړې روانې دي، جمهور رئیس اولودومار زیلنسکی د خارکیف جنگځپلی ښار کې پرون د یکشنبه په ورځ د جنگ لومړي جبهات معاینه کړل. زیلنسکی لوړ پوړو نظامی او ملکی مامورانو سره د خبرو په دوران کې ویل چې په ختیس ښار سیویرودونسکی وضعیت خورا زیات خراب دی. د روسیې د دفاع وزارت د یکشنبه په ورځ ویل چې د کرایوای ریپ مرکزی ښار کې یو غټ سلاکوټ تباه کړی دی. د روسیې پوځ له یوکراني ځواکونو د لایمان د ختی ستراتیژیکي ښارګوټي د نیولو ادعا کړې. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا یو چا وای که څه هم چې سکال په افغانستان کې د وسلوالو شخړو د کمیدو په وجه سکال څوک ندي بيځه شوی، په دوامدار توګه د قدرتي افاتو او وطن ته دراستنیدونکو افغانانو د شمیر د زیاتېدو له امله د بل هر وخت په مقایسه عاجلو بشري مرستو ته د افغانانو اړتیا زیاته شوې. دو چا دیو تازه رپورٹ لمخه سکال له ایران، پاکستان او یو شمیر نور هیوادونو سره پاسا درې لکه یو تیزر افغانان بیرته خپل هیواد ته راغلی دي، چې دې جمله نه درې لکه او څو لک زره له ایران نه او څلور زره شپږ سوه له پاکستان نه راغلی. په عین وخت کې د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتنو د غورزنګ یا پی ټی ایم مشر محسن داوړ د خیبر پښتونخوا پر پولیسو باندې غږ کړی دی چې افغانان دې په زور او جبر بیرته خپل هیواد ته نشړي، په ځانګړې توګه هغه هنرمندان او ارتستان چې خپل ژوند په خطر کې ني. د ښځو یوې ډلې پرون د یکشنبه په ورځ د کابل د چارای صدارت په سیمه کې مظاهره وکړه. هغوی د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کوله او د کار، خواړو او آزادې شهرونه ورکول. د یکشنبه په ورځ د کابل د ښار د لیسې مریم سره نږدې په یو چاودنه کې دوه کسان ټپیان شوي دي. چارواکو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي ټامس ویست د ازبکستان په پایتخت دوشنبه کې د هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان په باب له خبرونو وروسته د یکشنبه په ورځ د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې متحده ایالات په افغانستان کې د سوداګریزو فعالیتونو د جاري ساتلو لپاره د ازبکستان د ترمز د دالان پرانستل مهم ګڼي. وستلو ازبکستان نه افغانستان ته د برېښنا د لیږدولو او د دواړو هیوادونو د حکومتي چارواکو ترمنځ د ټیریریزم د سیمې د ثبات او بشري حقوقو په شمول د یو لړ مسایلو په باب د تفاهم او تماسونو هرکلی وکړ. دا واشنگتن دی. د جمعې په ورځ د نایجیریا ریور سټیټ یا د سندونو د ایالت پیوی کلیسا کې د میلې په وخت د ټیلماټیل لامله د مړو شو ماشومانو شمیر یو درشتا ورسېدو. د چین د بهرنیو چارو وزیر یانګی په روان هفته کې د سلیمان د ټاپوګانو په شمول د جنوبي پاسفیک د سیمې نه هیوادونو ته د سفر په دوران کې د هغو هیوادونو له حکومتي مشرانو سره د امنیت او اقتصاد په برخه کې د همکارۍ تړونونه لاسلیک کړو. چین کوشش کوي چې خپل ځان د جنوبي پاسفیک د سیمې هغو هیوادونو ته ورنږدې کړي چې د امریکې د هوایي ایالت سره څیرمه پراته دي. چین د پاسفیک په سیمه کې د متحده ایالاتو، استرالیا، جاپان او نیوزیلند ترمنځ د ائتلاف د جوړولو لامل اندېښمن دی. کوشش کوي چې د پراخېدو مخه ونیسي. د برېټانیا یو شمیر غټو تجارتي شرکتونو د کارګرانو لپاره په هفته کې 5 ورځې پر ځای د 4 ورځې کار کولو وړاندیز کړی. په برازیل کې د 4 ورځې پر لپسې بارانونو نوروستا د سیلابونو دراوتو او د ځمکې د خوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي دي. د شنبې او یکشنبه په شپه د لاتینې امریکا دغه هیواد په ځینو برخو کې 286 ملي متره یعنی برابر 9 انچه باران وشو. په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې سمندري طوفان د موسم پیل کېدو ته 4 ورځې پاتې دي، د امریکا ساحلي محافظین سکال د یو بل غټ خطرناک طوفاني موسم لپاره آمادګي نیسي. هوریکینز یا سمندري طوفانونه معمولا په جون کې پیل کېږي او د نومبر تر پایه پورې دوام کوي. لرغون پیژندونکو په مکسیکو کې د مایان د تمدن خار چې له پخو خښتو او ډبرو نه جوړ شوی او یو نیم زر کاله قدامت لري کشف کړ. د فرانسې د خبري اژانس د رپورت لمخې پرون د یک شنبه پورس د فلیپین په سمندرګي کې د کبانو یوې کشتۍ د یوې مالبردار کشتۍ سره مخامخ ټکر وکړ. په دغه پیښه کې و کسان لادرکه شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت ورکوي چې د دوبی د موسم لپاره رسیدو نه مخکې د امریکا د شیکاګو په ښار کې درې کسان د سختې ګرمۍ لامله جل وهلي او مړه شوي دي. په دغه پر نفوسه ښار کې څو ورځې د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 2.3 درجو ته لوړه شوې. په متحده ایالاتو کې د بیبي فارمولا په نوم د کمکیو ماشومانو پوډري شیدو د کمبود په وجه باندې یو غټ بحران رامنځته شوی. د افریقا ځخکر په هیوادونو کې په خاصه توګه په ایتوپیا کې د سختې وچکالۍ او خراب موسم په وجه د څرځایونو د وچېدو له امله له 1 میلیون نه زیات څاروي مړه شوي دي. د الجزیرې تلویزیون د رپورت له مخې پرون د یکشنبه په ورځ په ختیځ بیت المقدس کې په سلهاو افراطي یهودیان چې د اسرایلو جنډې په لاسونو کې نیولې وې په زبردستۍ د الاقصی جومات ته ورننوتل. ایوا کوچنی مسافرون کې الوتکه د نیپال د پایتخت کاتماندو نه 200 کیلومتر لری په وغرنۍ سیمه کې له پرواز نه لګوستا لادرکه شو. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږ د خبرونې لومړی رپورت ته
ملګری ملتونه وایي 13 میاشتو کې نږدې 372,000 افغان کډوال د ایران او افغانستان نه وطن ته ستانه شوي چې نږدې 15,000 د پاکستان او نور ټول له ایران نه افغانستان ته راغلي دي. مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي ایراني چارواکو سره په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه خبرې کړې دي. پام وکړئ د اکرام شینواری دی رپورت ته.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امغاګۍ د چارو دفتر وچا له بهرنیو هیوادو د افغان کډوالو د سنیدو او دنه په هیواد کې لخپلو مینو د افغانانو د بیزیا کېدو پر رسنیو ته د تیریونی پاستولي راپور کې ویلي چې د 2022 میلادي کال له پیل څخه تر تیریونی پورې د ایران او پاکستان څخه ټول 301,000 او 600 افغان کډوال وطن ته ستانه شوي دي. د وچا د راپور لمخې د دغه ستنو شو افغان کډوالو یوازې 3,000 او 600 له پاکستان او پاتې 300 څلويغزره نور لیران څخه خپل وطن ته ستاله شي وي دي. یک دي 2 میاشتې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې په ایران کې د مشت افغانانو سره د ناسم چلند په اړه ریپورتونه خپاره شوه. د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزارت مرستیال ارسلان خان خروټي د شنبه په ورځ هرات کې یو خبري کانفرنس ته ویل چې په ایران کې د مشت افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه د ایراني چارواکو سره خبرې کړې دي.
او په ایران کې څه موده مخکې هم د مهاجرینو سره چې کوم کلیپونه خپاره شو چې دوی خوبتر پولاندی شمیدی یا دی اوی سرا نامناسب سلوک شویده من دی ایران دی حکومت سرا هم تماسو نوانی ول پا مجموع که امارت اسلامی وزارت خارجه دی دوی سفیر هزار که او دی دغا دی ناخوخی سرگندوان اسوا او هر خلق چه پا دغا جرم که کردوی او دی قائل باید کتیابی شی
په دې ورستیو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د سنیدرو بهیر ډیر چټک شوی. د طالبانو د اسلامي امارت د مهاجرینو او سنیدونکو چارو وزارت وایي د ثور د تیرې میاشتې د 15مې څخه د جوزا د روانې میاشتې تر 2 ورځې پورې له ایران څخه افغانستان ته 9,930 افغان کډوال ستانه شوي او یا هم له ایران څخه شړل شوي دي. د مهاجرینو او سنیدونکو چارو وزارت ویلي چې یوازې د تیرې چهارشنبې په ورځ 3,500 واتی افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي چې دغه وزارت د معلوماتو لمخې له 2015 څخه زیاتې د کډوالو د خوښې په خلاف افغانستان ته شړل شوي دي. د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزارت شمیرې ښیي چې له ایران څخه هر ورځ په اوسط ډول تر 2000 پورې افغان کډوال یا په خپله خوښه وطن ته ستنېږي او یا هم د ایران د حکومت لخوا په زور افغانستان ته شړل کیږي. ارسلان خان خروټي د ایران له حکومت وغوښتل چې په دغه هیواد کې مشت افغانانو ته د 100% ورکړي تر څو افغانان په خپله خوښه خپل وطن ته ستانی شي
زمونږ بیا هم د ټولو هیوادونو نه په خاصه توګه د ایران د حکومت نام دا غوښتنه ده چې د اسلامي ورورولۍ په اساس او د نړیوالو قوانینو په اساس چې مهاجرین کوم حقوق لري د هغې درناوی وشي او افغانستان کې اوس الحمدلله امن دی دوی ته فرصت ورکړل شي چې تر څو پورې په خپله خوښه دوی ته شرایط برابر شي او خپل هیواد ته راستانه شي تر هغه وخته د دوی چې کوم حقوق دي هغه حقوق دوی ته ورکول شي او نور مهاجرین په ایران کې ونه ځورول شي او نه په زور جبري توګه باندې د ایران د
د بلې خوا وچا ویلي چې په روان 2022 میلادي کال کې تر اوسه د جګړو له امله په کور دننه د افغانانو د بې ځای کېدو په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. خو دغه ادارې ویلي چې طبي پېښې لا هم په دغه هیواد کې په کور دننه د افغانانو د بې ځای کېدو سبب ګرځي. د دغه ادارې د راپور له مخې د روان کال د دویمې ورځې راهیسې د مې د روانې میاشتې تر شلم پورې په 15 ولایتونو کې 15,212 تنه د طبي پېښو څخه زیانمن شوي، خو وچا د طبي پېښو له امله د بې ځای شوو افغانانو شمېر نه دی ښودلی.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1.15.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلې سي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه خپل وروستي رپورت کې طالبان د نړیوالو ترګرو ګروپونو سره خپل اړیکو ته په پدوام ورکول تورن کړي. رپورت زیاتوي چې د طالبانو ځنی هغه غړي چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي د طالبانو په حکومت کې لوړ مقامونه لري. پام وکړئ د رپورت ته.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور چې پرون خپور شو وايي طالبان خپل ځینو هغه غړو چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي د ټاکلو او د القاعده په څیر ترهګریزو سازمانونو ته د پټن ځایونو ورکولو ته دوام ورکوي. راپور وایي چې طالبانو تغییر نه دی کړی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي د اگست په 15مه وخت له رسیدو وروسته تر اوسه د طالبانو د ګمارونو ارزونه خي چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې موجود یو څلوخت طالبان په سرپرست کابینه او نورو ادارو کې مهمه دندې لري. د طالبانو په چلن کې لږ بدلون لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو اکثریت غړي هیوادونه په دې باور دي چې تر ډیره بریده طالبان هماغه پخوانی طالبان دي. د ملګرو ملتونو راپور د افغانستان لپاره څه معنا لري؟
زه فکر کوم د ارزښت له نظره دا راپور ښیي چې طالبانو لپاره دا ستونزمنه ده چې هغه ډول پریکړې ترسره کړي او داسې تګلارې عملي کړي چې د هیواد ثبات لپاره اړینې دي.
د 2002 کال د سپتمبر لمیشتې را په دی خو د طالبانو د رئیس الوزرا مولوی محمد حسن خونه او د طالبانو د کورنوي چارو د وزیر سراج الدین حقانی په شمول د طالبانو د حکومت یو څلو خلوړ پوری غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو پولیس کې دي. د ملګرو ملتونو راپور د طالبانو او القاعده ترمنځ د نشدي اړیکو خبر هم ورکوي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د طالبانو او القاعده اړیکې سره نږدې دي. په افغانستان او سیمه کې د القاعده د دغه ډلې د مشرانو او د دې ډلې سره د تړلیو ګروپونو موجودیت د دې اړیکو ښکارندوی دی. که څه هم طالبانو د ملګرو ملتونو تازه راپور خبرګون نه دی خوده، خو له دې وړاندې څو ځل ویلي چې هیڅ چاته به دا اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر وړاندې وکاروي. انګیرنه دا ده چې د ملګرو ملتونو تازه راپور د طالبانو لپاره ښه خبر نه دی.
از ما په فکر طالبانو د نړیوال ټولنې سره د متحده ایالاتو په شمول د ملګرو ملتونو په شمول باندې خپل کړي ژمنه پوره نه کړي او د دې لامل شو چې ورستر بلې طالبانو باندې بندیزونه سختيږي. دوی د رسمي پیژندنې په وړاندې باندې خندونه نور هم پراخيږي او دوی ته سختيږي چې دوی د نړیوال ټولنې سره غس یو تعامل ته ورسیږي څنګه چې یو نور هیوادونه رسیدلې دي. دا به د دې باعث شي چې افغانستان بلا ډېر انزوا ته لاړ شي. افغانستان بلا د ډېر شدید اقتصادي بحران سره مخ شي او د طالبانو حکومت به د بې ثباتۍ سره مخامخ شي او په نهایت کې مسولیت هم بیرته طالبانو ته راځي کیږي.
د دې سره سره چې د ملګرو ملتونو په راپور کې پر روان کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو وړاندوینه نه شوی. راپور وایي چې القاعده او داعش تر 2023 کال د نړیوالو بریدونو د ترسره کولو وړتیا نه لري.
سپینې خبرې
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهه بجو پورې د امریکا غا آشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنځمه په ورځ د چین په وړاندې د بایدن د ادارې دریز روخانه کو او بیجینګ د هغه په اصطلاح د هغه نړیوالو ارزښتونو په وړاندې یو اوږدمهاله تهدید وبلو چې په تیر 15 او یو کلونو کې په نړۍ کې ترلاسه شوې دي. په موخړې دی رپورت ته
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د چین په وړاندې د متحده ایالاتو پالیسی په دریو ټکو پانګونې برابرۍ او سیالۍ متمرکزه ده.
We will invest in the foundations of our strength.
مونږ به په کور دننه کې د خپل قوت سیالۍ نه وخت او دیموکراسي په اساساتو باندې پانګونه وکړو. مونږ به خپل هڅې د شریکانو او متحدینو له شبکو سره چې ګډ هدف او ګډ عمل کوي همغږي کړو. له دې دوه کلیدي مسلو څخه په استفاده سره د خپل ګټو په ساتلو بل له چین سره سیالي وکړو، له خپل ګټو به دفاع وکړو او خپل راتلونکی به ترسیم کړو.
بلینکن وای واشنگتن له چین سره د شخړې په لټه کې نه دی او زیات کړه چې متحده ایالات د نړیوال قانون او بنسټونو څخه دفاع ته ژمن دی، هغه څه چې چین ځان ترې لري نسی.
Under President Xi.
د ولسمشر شي جینګ پنګ په مشرۍ کومونیست ګوند په کور دننه کې ځپون کوي او په بهر کې ارغلګر شوی دی. مونږ وینو چې چین په کور دننه کې ډلیز څار څنګه بشپړ کړی او لاتیا څخه زیاتو هیوادونو ته ټکنالوژي صادره کړې ده. په جنوبی چین سمندر کې د مالکیت غیر قانوني ادعاګانې کوي، سولې او امنیت زیان منوي او د بیړۍ چلولو ازادي او سوداګري کمزوري کوي.
په داسې وخت کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشایل باشلټ د چین په سینکیان کې د وضعیت پر ارزونې لګیا ده، په هغه ځای کې چې چین د ایغور مسلمانانو په زورورې تورن دی، بلینکن وایي متحده ایالات هم د بیجنګ بشري سرغړونې څاري.
پسینکیانګ او تیبت کې له قومي او مذهبي لګکیو سره د چلند او دغه هیواد نور اقدامات د ملګرو ملتونو اساسي منشور او د بشري حقوقو نړیوالو اعلامیو سره چې ټول هیوادونه ورته ژمن دي په ټکر کې دي او چین تل پر هغه استناد کوي. د بیجینګ لخوا په هانګ کانګ کې د ازادۍ مخنیوي ملګرو ملتونو سره د خپلو کړو ژمنو څخه سرغړونه ده.
ولسمشر جو بایدن د دشنبه په ورځ وویل د تایوان څخه د دفاع لپاره د متحده ایالاتو د پوځیانو څخه کارول ته چمتو دي چې دا د متحده ایالاتو په اوږدمهاله تګلارې کې یو بدلون دی، حال دا چې چارواکو د دغه شان ژمنو څخه ډډه کړې ده. بلینکن وویل چې د متحده ایالاتو په پالیسۍ کې بدلون راغلی نه دی.
زموږ پالیسي بدله شوې نه ده، هغه څه چې بدل شوی دی ورځ تر بلې د بیجینګ جبر دی چې هڅه کوي له هیوادونو او نړۍ سره د تایوان اړیکې پرې کړي او په نړیوالو سازمانونو کې د ګډون مخه ونیسي.
د بهرنیو چارو وزیر روښانه کړ چې متحده ایالات نه غواړي له چین سره پرې کون وکړي، بلکې غواړي تر هغه چې عادلانه وي او د متحده ایالاتو ملي امنیت په خطر کې نه وي، د سیال دی ځواکمن هیواد سره خپل سوداګریزو راکړو ورکړو ته دوام ورکړي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د متحده ایالاتو د وسلو د ترټولو لوی پلوی ډله د جمع پورس په ټکساس کې خپل کلنۍ غونډه پیل کړه. د غلوی مجلس د هغه خونځین لک تر لګ 1500 کیلومتر لري رابل شو او چیرته چې سور زمخ کې د وزوان وسلوال په ټوپک 19 ماشومان او دوه لویان وژل شول. پام وکړئ د رپورت ته. تنظیم کوونکي وایي چې د ټوپک د ملي مجلس این آر ایس باندې 500 غړو په غونډه کې د ګډون کولو لپاره نوملیکنه کړې وه. د ځایي چارواکو لخوا وغوښتل شول چې په یولارډي سیمه کې د خونځي د پیښې وروسته د دغې غونډې د ځنډولو په اړه غور وکړي. غونډه د مهالویش سره سم پیل شوه. د این آر ای رئیس وین لاپیری په خپل وینا کې وویل چې د این آر ای هر غړی خواشینه دی.
مونږ له ټولو امریکایانو سره دا وخت دعا کوو. د ان ار ای غړي ځامن لونه او عزیزان لري. دا غمیزه دردون کی او د منلو وړ نه ده چې ډیر خلک ګاللو ته اړې سلسله وي. دا سم نه ده، دا باید هیڅ کله بیا پېښ نشي.
د خونځي له پیښې وروسته ولسمشر جو بایدن د ټوپک د کنټرول لپاره د سختو قوانینو غوښتنه وکړه سو ډاټ ترلاسه شي چې په خونځیو کې بیا ډزې نکېږي.
ټوپک جوړونکو دوه لسیزې په مسلسله توګه د وسلو د بازار موندنې په برخه کې تیرای کړی دی چې دوی ترې نه ډېره زیاته ګټه ترلاسه کوي. د خدای لپاره مونږ باید دا جرأت ولرو چې دغه صنعت سره مخالفت وکړو.
په خوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ غونډې ته وویل چې کله بایدن این آر ای تورنوي هغه د دوی په څیر د امریکایانو په اړه خبرې کوي.
This rhetoric is highly divisive and dangerous.
دا بیان یې ډېر ویښونکی او خطرناک دی او تر ټولو مهمه دا چې غلطه ده. دا زموږ په سیاست کې هیڅ ځای نه لري. لکه څنګه چې د تل په څیر د دې غمیزو په پایله کې د کین اړخو د ټوپک کنټرول مختلفې پالیسۍ د وحشت د مخنیوي لپاره هیڅ نشي کولای.
د ټکساس سناتور ټټ کروز غونډې ته وویل چې د کانګرس ډیموکراټان هڅه کوي د سیاسي ګټو لپاره د ښوونځي د پیښې نه ګټه پورته کړي.
It's far easier to slander one.
دا ډېر اسانه ده چې د سیاسي مخالفینو سپکاوی وکړو او د اتباعو نه غوښتنه وکړو چې د خپل اساسي قانوني حقونه د لاسه ورکړي، پر ځای د دې چې کلتوري ناخوالو ته وکتل شي چې د نه ویلو وړ بدو اعمالو لامل کیږي.
د ان آر اي غونډې د نندارتون په سوارلس جریبه لوی ځای کې ټوپکې د ننداري لپاره ایښې دي او اعلانوي چې د نومبر په منځمهالو ټاکنو کې دي ولس د ټوپک پلوه کاندیدانو ملاتړ وکړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.
د رسمي شمیرونو لمخې او یا تر اتیا په لسو کې په نشئی موادو روږدي له درملنې وروسته بیا احتیاط ته مخه کوي او ځینې ډاکټران احتیاط ته د روغ شوو معتدینو د بیرته راګرځېدو یو لامل هغه رواني ستونزې یادوي چې د معتدینو تر روغېدو وروسته ورته پیدا کیږي. صفی الله احمدزی په دې اړه رپورټ رالېږلی.
صبر نومیږي. نږدې 15 کاله په نشې مواد روغ دی وو. شپږ میاشتې وتی چې نشې مواد یې پریخي، وایي ورته رواني ناروغي او ژور خپګان پیدا شوی او ترې د خلاصون لپاره ډاکټر ته راغلی.
خیلی به سر مو فشار وو، فشار زیاد به سر مو ورده، کم ما بسیار با بزنم و نزنم و بچه کار کنم و فلان کنم، مواد مخدر بسیار به چیزیه. گفتم یک پیش مواد دکتر صاحب که مراجعه کنم بسیار کار خوبی شاد باشه.
د احمد بیا و میاشت کی چې لنه شو څخه پاک شوی، وای شپږ میاشتې کیږي چې په منظم ډول رواني ډاکټرانو ته مراجعه کوي. دی وای کله چې د ډاکټرانو درمل استعمال نکړي، هر کله دې تاسول کیږي چې د خپل ذهن آرامتیا لپاره بیرته نشي مواد وکاروي.
تر یک سال دو ساله کې تداوی باشم خیلی خوب مفیده به همه.
په همدې حال کې یو شمېر ډاکټران وایي چې اکثره معتادین د احتیاط پرې خودل وروسته په رواني ناروغي اخته کیږي او همدغه احتیاط د دوی د بیرته راګرځېدو یو مهم لامل ده.
د مینساس ډېر ده چې دا کسان چې د مواد مخدر پروسه یعنی موافقانه سپرې کیږي پس له هغه نه کېدای شي چې دوی افسردګي ته ولاړ شي. هغه کسان ډېر ورته دغه د زمینه ورته برابر ده چې کورنۍ درملنه نه لري، کورنۍ حمایت نه لري، په ټولنه کې خلک دوی سره ښه چلند نه کوي، یو کار نه لري.
ښاغلی نورزاد له کورنیو څخه غواړي چې د خپل روغ شوي او روغ د روحي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
کورنۍ حمایت ډېر اړتیا لري. په کورنۍ کې باید دوی سره ښه چلند وشي، دوی باید درک شي، دوی باید دغونه سره لکه برچسپ دوی باندې دغونه سره لکه د معتاد لکه د غال لکه دا برچسپونه چې متاسفانه په کورنۍ کې په ټولنه کې پر دوی باندې استعمال کیږي دا باید استعمال نشي.
د ډاکټرانو په باور اکثره معتادین په وار وار هڅه کوي چې نشي مواد پریږدي خو وروسته له یوې مودې بیرته په نشو راګرځي چې لاملونه یې بیکاري، د دوی رواني ناروغۍ ته نه پاملرنه د کورنۍ او ټولنې ناوړه چلند او یو شمیر نور بلل کیږي. صفی الله احمد زای، امریکا غاګ، هرات.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بهرنیو چارو وزیر انټون بلینکن په برلین کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په تازه غیر رسمي غونډه کې د دغه ائتلاف په ژمنه باندې ټینګار وکړ چې د دیموکراتیک مستقل او خپلواک اوکراین ملاتړ کوي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دغه جنگ پیل کړ، فکر یې کاوه دا به د مستقل هیواد په حیث اوکراین له منځه یوسي او ناتو به تقسیم کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه د دې په ځای یوازې د اوکراین ملي حاکمیت او خپلواکي تقویه کړه، په داسې حال کې اوکراین د روسي پوځ له کیف نه په شا وتنباو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل د ائتلاف هر غړی غواړي هر څومره چې زر ممکن وي هغومره زر د دغه جنگ پای ته ورسیږي، مګر موږ په مساوي توګه پریکړه کړې ده چې اوکراین ته خپل امنیتي مرستې ته دوام ورکوو، خپل بندیزونو ته دوام ورکوو، صادرات کنټرولوو او پر روسیې باندې تر هغه وخته پورې چې ضرور وي ډیپلوماتیک فشار ته دوام ورکوو. امریکا او زموږ متحدین او انډیوالان د جنگ په میدان او د مذاکرو په هر میز کې تر ممکن حد پورې اوکراین ته د قوي لاس په ورکولو باندې تمرکز کوي. په دې ډول دا د روسي ارغل پر شا تمبول شي او په پوره توګه له خپلې خپلواکۍ او ملي حاکمیت نه دفاع کول شي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل امریکا او د دې متحدین او انډیوالان د اتلانتیک د دواړو خواو د یو قوي ځواب لارښوونه کوي چې د څه باندې هغو شپږو میلیونو مهاجرو سره مرسته کوي چې له اوکراین نه تښتېدلي دي. امریکا هغو ملکونو ته په میلیونو ډالر مرسته برابروي چې اوکراینی ادبا مني چې د اساسي مرستې او خدمتونو په برابرولو کې ورسره کومک کوي. زموږ هیوادونه په ګډه د داسې پراخو نتیجو غم خوري چې د نړیوالو خوراکي موادو د کمښت په شان د روسیې له یرغل نه منځته راځي او د خوړو قیمتونه داسې لوړیږي چې موږ یې وینو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل موږ پوهیږو چې د اوکراین په ملاتړ سره موږ د ملي حاکمیت او خپلواکۍ د اصولو دفاع هم کوو چې د بین المللي سولې او امنیت بنسټ دی. امریکایي ډیپلوماتان د څو هفتو د کار کولو نه وروسته اوکراین ته راستانه شول. په کیف کې زموږ سفارت بیرته پرانستل کیږي او موږ به ډیر زر کار پیل کړو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د ناتو د پرانستې دروازې په پالیسۍ او د ټولو هیوادونو په حق باندې ټینګار وکړ چې د خپل راتلونکي پالیسۍ او د امنیتي بندوبست په باره کې پریکړه وکړي. امریکا د سویډن او فنلند د غوښتنلیکونو په کلکه ملاتړ کوي چې ناتو ته رسمي ورکړي. امریکا په میډریډ کې د ناتو د جون د میاشتې عالي غونډې ته سترګې په لار ده، کله چې به ائتلاف خپله ستراتیژیکه مفکوره خپره کړي چې دا به د اوسني امنیتي چاپیریال غټ غټ ټکي او دا به څرګنده کړي چې څرنګه به دغه ائتلاف دوام ومومي او د جمهور رئیس پوتین د رغل باوجود هم دغه راز پر اتلون کې لسیزه کې د نورو غواخونو او چیلنجونو په نظر کې نیولو سره د اتلانتیک نه په اخوا امنیت قوی کوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سل مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.